طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي مرشای. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو ټول به روغ یاي او د طبی زده کړې د څلورم کتاب د نوي درس د زده کړې لپاره به حاضر شوي وای. ګرانو زده کوونکو راځي کتابونه راواخلئ. د خپلو کتابونو یو لسمه صفحه پیدا کړئ. په یو لسمه صفحه کې یو بل موضوع پایلو. د دې موضوع عنوان یا سرلیک داسې دی: د دندې پر اساس د بدن د حجراتو ډولونه. ګورئ، موږ د حجراتو ډولونه د حجروي ویش پر اساس هم وپیژندل. ومو ویل چې د حجروي ویش پر اساس حجرات درې ډوله دي: لیبل سیل، سټیبل سیل، پرمننت سیل. اوس د دندې له مخې چې یوه حجره کومه دنده سرته رسوي، کوم مسؤلیت پر غاړه اخلي، د دې له مخې حجرات عمومي دوه ډولونه لري. ګورئ، د دندې پر اساس د بدن د حجراتو ډولونه دا هم پیژنو. موږ خو د حجراتو بحث په دې کتاب کې را پیل کړی، یعنی سایتولوژي وایو. سایتولوژي د حجراتو علم ته ویل کیږي. د حجراتو په هکله مختلفې خبرې مو زده کړې، د حجروي ویش په هکله مو معلومات لاسته راوړل. خو د حجروي ویش پاتې موضوعات چې شته دي په دې کتاب کې وایو، د هغې لپاره ضرور دا وه چې د حجراتو ځینې ډولونه وپیژنو، ځکه د حجراتو هر ډول بیا بیل ویش ترسره کوي. موږ وایو چې جنسی حجرې دا ډول ویش ترسره کوي، یا میوسس ویش ترسره کوي، جسمی حجرې مایتوسس ویش ترسره کوي. د دې لپاره ضرور دا ده چې جسمی حجرې، جنسی حجرې او یا هم لیبل، سټیبل او پرمننت حجرې وپیژنئ. نو ځکه دغه موضوع ما راخیستې ده یوه لسمه صفحه کې، د دندې پر اساس د بدن د حجراتو ډولونه لاندې لیکل شوی دی. د ټولو انسانانو بدن دوه ډوله حجرات لري. په عموم کې دوه ډوله حجرات دي. لومړی شمره جسمی حجرې، دوهم شمره جنسی حجرې. د پښتو ساده نومونه دي. په ټوله کې په بدن کې دوه ډوله حجرات دي، یو جسمی حجرات دي او بل جنسی حجرات دي. جسمی حجرې ته نور نمونه هم لرو، تاسې ګورئ په قوس کې ورته لیکل شوی دي. هغه نمونه یو ویجیټیټیو سیلز او بل نوم ورته سوماتیک سیلز وای. یعنی جسمی حجرې ته نور نمونه هم شته چې په طب کې ورته اخیستل کیږي. ویجیټیټیو، ګورئ، وی جی ټی ټیف، وی تورای، بیا له هغې وروسته جی تورای تلفظ کړئ، بیا ټی د پښتو ټی توری تلفظ کړئ، بیا ټیف. ګورئ، وی جی ټی ټیف، ویجیټیټیو سیلز یا سوماتیک سیلز. سوماتیک حجرات اوس پیژنو. او بل جنسی حجرې ته نور نومونه لرو، یو ریپروډکټیو سیلز. ګورئ قوس کې ورسره لیکل شوی دی، ریپروډکټیو سیلز یا سیکس سیلز، په انګلیسي کې سیکس سیلز ورته وایي. دوه ډوله حجرات شول، په دې راسره پوه شئ، ګورئ همدلته یې راسره یاد ته وسپارئ. د دندې پر اساس د بدن حجرات دوه ډولونه لري، یو جسمي حجرې دي بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرې ته ویجیټیټیو سیلز وایي او یا سوماتیک سیلز، جنسی حجرې ته ریپروډکټیو سیلز یا سیکس سیلز وایي. په انګلیسي نومونو کې سوماتیک سیلز او سیکس سیلز دا ډېر استعمالیږي، دا ډېر عام دي. د ویجیټیټیو سیلز کلمه او ریپروډکټیو سیلز کلمې نسبت دغه نورو کلمو ته کمې عامې دي. ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو پوهیږئ چې موږ لومړی کوم ډول حجرات پیژنو. لومړی جسمی حجرات پیژنو. جسمی حجرې ځکه لاندې عنوان غوندې لیکل شوی نه دی، دا مطالعه کوو. پیژنو چې جسمی حجرې د بدن کومې حجرې دي او جنسی حجرې د بدن کومې حجرې دي. راځئ مخکې له دې چې زه متن ووایم، د جسمی حجرو او جنسی حجرو په اړه تاسو ته د خبرو له لارې معلومات درکوم، یو مفهوم درکوم. که چیرې مفهوم سم واخلی، همدغه متن بیا تاسې خپل هم یلی شئ، خپل هم پرې پوهیږئ. وایو چې بدن دوه ډوله حجرات لري، یو جسمی حجرې بل جنسی حجرې. ګورئ، جسمی حجرې هغه حجرې دي چې هغه په جسم جوړولو کې رول لري. انسان یو جسم دی، یو جوړښت دی، یوه بډی ده. د بډی یا جسم په جوړولو کې رول لري. لاسونه اوږده کړئ، تاسې دغه لاس ګورئ، دا چې جوړ شوی دی د جسمی حجرو څخه جوړ شوی دی چې هغې ته سوماتیک سیلز وایي. انسان د کوم جوړښت چې تاسې وینئ، پوزه، سترګې، جوړښت چې تاسې تر نظر تېروئ، غوښې، هډوکي، دا ټول د جسمی حجرو څخه جوړ شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې جنسی حجرې بیا کومې دي. جنسی حجرې یوازې په تخمدانونو کې، په ښځو کې تخمدان یا هګۍ ډوله دوه سپین جوړښتونه دي چې د رحم په څنګونو کې شته دي، په هغې کې پیدا کیږي او هم د نارینهو په ټیسټیس یا خصیو کې پیدا کیږي. په همدې دوو ځایونو کې یوازې جنسی حجرات دي. او جنسی حجرات، جسمی حجرات، دا د دندو له مخې یو جلا فرق لري. جسمی حجرې معمولا د نوم نه هم معلومیږي، په جسمیت ټاکلو کې رول لري، جسم جوړوي. د دې تر څنګ چې جسم جوړوي، څه نا څه خاصې وظیفې هم لري. فرضاً د غوښې یوه حجره چې مایوسایټ ورته وایي، زموږ د لسونو او پښو یا د نورو برخو غوښې جوړې کړې دي. جسم یې هم جوړ کړی دی، اندام یې هم جوړ کړی دی. د دې تر څنګ یوه بله دنده هم لري چې تقالوس کوي او فشار هم واردوي. فرضاً موږ یو څه ته زور کوو، همدغه غوښې یا مایوسایټ حجرات دي، دغه کنټراکشن کوي یا سرکش کیږي. نو په همدې ډول وایو چې جسمی حجرات د بدن هغه حجرات دي چې د بدن جوړښت یې جوړ کړی دی، خو جنسی حجرات، جنسی هغه حجرات دي چې دوی د جنسیت په رامنځته کېدو کې رول لري، د ماشومانو یا د نویو نسلونو په رامنځته کېدو کې رول لري. ګورئ، د نارینهو جنسی حجرې وپیژنئ، سپرمونه دي. د ښځینهو جنسی حجرې وپیژنئ، تخمې یا اومس ورته وایي، تخمې دي، همدا جسمي حجرې دي. او د دوی دنده تاسو ته ډیره واضح معلومه ده، په نن درس کې هم وایو. سپرم او اوم سره یوځای کیږي، زایګوټ جوړوي، زایګوټ په ماشوم بدلیږي. دا زموږ د نن ورځې درس دی چې اوس یې تشریح کوو. جسمي حجرې په جسمیت کې رول لري، جنسی حجرې هغه د جنس په رامنځته کېدو کې، د اولاد په رامنځته کېدو کې رول لري. راځئ متن ته. په دې صفحه کې د دندې پر اساس د بدن د حجراتو ډولونه دی عنوان دی. لاندې لیکل شوی د ټولو انسانانو بدن دوه ډوله حجرات لري، لومړی جسمی حجرې یا ویجیټیټیو سیلز یا سوماټیک سیلز، دوهم جنسی حجرې ریپروډکټیو سیلز هم ورته وایي یا سیکس سیلز هم ورته وایي. لاندې لومړی جسمی حجرې مطالعه کوو. لیکل شوی دی دا د بدن هغه ډله حجرې دي، ګورئ دا د بدن هغه ډله حجرې دي چې د بدن په جوړښت کې رول لري. جوړښت کوم چې فزیکي جوړ شوی دی په دې کې رول لري، یعنی د جسمی حجرو په واسطه د انسان بدن جوړیږي. لکه د لاس جوړونکي حجرات، لاس ګورئ په دې کې غوښې، هډوکي، عضلات دغه شیان دي او دا د حجرو څخه جوړ شوي. دا ټول حجرات سوماټیک سیلز دي. اوس پوښتنه کوم، د هډوکي حجرات سوماټیک سیلز دي که سیکس سیلز دي، یا جسمی حجرات دي که جنسی حجرات دي؟ ستاسې ځواب باید داسې وي چې دا جسمی حجرات دي، ځکه هډوکي په واسطه دی او جسم جوړ شوی دی. فرزن د لاس جوړښت دا د هډوکو په واسطه رامنځته شوی دی. دوهم، لاندې جنسی حجرې مطالعه کوو. لیکل شوی دی دا د اولاد په رامنځته کېدو کې رول لري. ګورئ د اولاد په رامنځته کېدو کې رول لري، یعنې د بدن په جوړښت کې ونډه نه اخلي. داسې نه ده چې بدن دې جوړ کړي، یوازې اولاد پر رامنځته کېدو کې رول لري. لاندې لیکل شوی دی د نارینه جنسی حجرې ته سپرم وایي، د نارینه یا سړیو جنسی حجرې ته بیا سپرم وایي، نوم یې هم زده کړئ، او د ښځینه جنسی حجرې ته تخمه یا اوم وایي. د ښځینه او جنسی حجرې ته تخمه وایي یا هګۍ، او یا هم اوم هم ورته وایي. ورپسې تاسې ګورئ د سپرم او تخمې د یو ځای کېدو څخه زایګوټ، او دا بیا په ماشوم بدلیږي. سپرم او تخمه، سپرم د نارینهو جنسي حجره ده، د سړیو جنسي حجره ده، تخمې د ښځینهو جنسي حجرې دي. وایي د دې له یو ځای کېدو څخه زایګوټ، لومړی زایګوټ جوړیږي. کله چې زایګوټ جوړ شي دا بیا په ماشوم بدلیږي. بالاخره دا په ماشوم بدلیږي. لومړی څه شی جوړیږي؟ لومړی زایګوټ جوړیږي. زایګوټ په څه شی بدلیږي؟ په ماشوم بدلیږي. ګورئ د قابلګۍ په موضوعاتو کې به مونږ دا هم تر مطالعې لاندې نیسو چې سپرم او اوم دا په کومه ساحه کې سره یوځای کیږي او دغه عملیه څه ډول صورت نیسي. خو اوس دومره تاسې زده کړل چې سپرم او اوم سره یوځای کیږي، لومړی زایګوټ جوړوي. زایګوټ هغه لومړنی جوړښت دی چې سپرم او اوم سره یوځای شوي، یوه کتله رامنځته شوی وي. بالاخره زایګوټ په ماشوم بدلیږي. لاندې یو بل کوچنی عنوان دی، القا، په قوس کې فرټلایزیشن لیکل شوی دی. القا ته فرټلایزیشن پیژنو چې فرټلایزیشن یا القا څه ته وایي. هغه زده کوونکي چې انګلیسي نومونه ورته سخت وي کولی شي د پښتو له نومونو استفاده وکړي. القا څه ته وایي؟ لیکل شوی دی هر کله چې سپرم او تخمه سره یو ځای شي دغه عملیه ته القا یا فرټلایزیشن وایي. کله چې سپرم او اوم د دوه ډوله حجراتی، دواړه جنسی حجراتی، یو د سړیو جنسی حجرې دی بل د ښځو، دا چې کله سره یو ځای شي دغه عملیه خپله د ته القا وایي. مونږ وایو چې القا صورت موندلی دی که یې نه دی موندلی. دغه عملی ته القا وای په تیپ کې ورته فرټلایزیشن وای سپارم اوم دغه یو ځای کیدل یې دغه یوه پروسه ده یوه عملیه ده چې القا ورته وای یو بله موضوع چې لاندې لیکل شوی ده زایګوټ په قوس کې هم زایګوټ لیکل شوی دی زایګوټ هم وپیژنئ لیکل شوی دی هر کله چې سپارم او تخمه سره یو ځای شي ګورئ سپارم او تخمه سره یو ځای شي زایګوټ تشکیلیږي یعنی زایګوټ رامینځته کیږي یو عملیه شوه د سپارم او تخمه د یو ځای کیدو عملیې ته القاح یا فرټلایزیشن وایي دا عملیه شوه او یو هغه څه چې د دې عملیې په نتیجه کې رامینځته کیږي هغه شول هغې ته زایګوټ وایي سپارم اوم سره یو ځای شول زایګوټ رامینځته شو لاندې همدغه څه ما لیکلی دي ګورئ دغه لاندې لیکه چې لیکل شوی ده د چپ له لوري وایو چپ طرف ته سپارم لیکل شوی قوس کې هم سپارم په انګلیسي لیکل شوی دی د دې انځور د پاسه چې کوم څه لیکل شوی دی دا تر مطالعې لاندې نیسم سپارم لیکل شوی دی قوس کې سپارم ورسره لیکل شوی دی دې سره تخمه یا اوم یو ځای کیږي نو ځکه د جمع علامه لیکل شوی ده تخمه په قوس کې اوم لیکل شوی دی نو اوس سپارم او تخمه د دواړه سره یو ځای شول ښي طرف ته مساوي لیکل شوی ده زایګوټ سره مساوي شوی دی معنی ده چې زایګوټ تشکیلیږي مونږ وایو چې یو جمع دوه درې کیږي دلته فرضاً یو جمع یو دوه کیږي د یوه عملیه شوه نو دلته هم سپارم او تخمه دکه چیرې سره یو ځای کیږي څه شی په لاس راځي زایګوټ په لاس راځي اسانه موضوع ده هله ده چې مفهوم به مو اخیستی وي هماغه پورته خبرې دلته درته ساده شوي دي په لنډ ډول راخیستل شوي دي راځئ د دې نه یې نور هم ساده کړو په یوه انځور کې تاسو ته ښایم دا چې انځور زر پوښتنې ځوابوي نو په همدې خاطر دغه انځور که چیرې تاسې تر مطالعې لاندې ونیسئ او په دقیق ډول توجه ورته وکړئ نو زه ډاډه یم چې تاسې به نتیجې ته رسیږئ دې انځور ته ګورئ د چپ له لوري مطالعه کوو په چپ طرف کې پورتنۍ برخه کې د نارینه یو موډل یا شکل راخیستل شوی دی د سړیو شکل راخیستل شوی دی په شین رنګ سره دغه د نارینه شکل ګورئ لاندې د ښځینه نښان دی یا د ښځې شکل دی یوازې نښانونه یې دي یا علامې دي ګورئ پورته د سړي نښان شو معنی ده چې پورته سړی شو لاندې ښځه لاندې د ښځې نښان شو اوس څه کیږي د سړیو جنسي حجره هغه سپرم نومیږي ځکه یې په ښی خوا کې سپرم رسم شوی دی او پر سر یې د میل سپرم کلمه لیکل شوې ده میل سپرم دا په دې معنی چې د سړیو سپرم یا جنسي حجره میل سړی ته وایي سپرم هماغه د سړیو جنسي حجرې ته وایي شکل یې وګورئ دا ډول د چینجي بڼه لري تر څو دوی حرکت وکړای شي لاندې وګورئ د ښځې د انځور په څنګ کې یوه حجره تاسې ګورئ چې فیمیل سپرم دی ګورئ د ښځې انځور نه دی اصلا دا د ښځې د انځور یو نښان دی دغسې نه وي چې هغه زده کوونکي چې کتابونه نه لري دوی وایي چې دا خو رښتیا هم انځورونه دي یوازې نښانونه یې دي دغه سور انځور چې د ښځې یو نښان دی د دې په ښی خوا کې د فیمیل سپرم کلمه لیکل شوې ده فیمیل ښځې لپاره استعمالیږي سپرم حجره ده فیمیل سپرم یعنی د ښځې جنسي سپرم یا حجره او د دې لپاره لاند اوم هم لیکلای شي، اوم یا تخمه. د دواړو څخه ګورئ، د پورته سپارن څخه د لاندې د ښځې د حجرې څخه یا فیمیل سپارن څخه غشي تللی دي، سره یوځای شوي دي، بالاخره یو جوړښت یې رامنځته کړی دی چې هغې ته زایګوټ وایي. تاسې ګورئ زایګوټ، سپرم د تخمې ته دننه شوی دی. د سپرم هغه هسته کې چې کوم مواد دي، ډي این ای دي، کروموزومونه دي، هغه د تخمې منځ ته یا د تخمې هستې ته داخلیږي، بالاخره زایګوټ تشکیلیږي. موږ پورته ویلی وو چې زایګوټ دې ته ویل کیږي کله چې سپرم او اوم د دوه حجرات سره یو ځای شي، زایګوټ تشکیلیږي. نو زایګوټ دلته ګورئ تاسې په انځور کې تشکیل شوی دی. اوس دا زایګوټ څه نه څه وخت تیروي، ښي طرف ته ګورئ یو ویکټور رسم شوی دی، په ایمبریو بدلیږي. ایمبریو د غوښې د ټوټې په ډول وي، معنی دا چې ایمبریو هغه لومړنی جوړښت وي چې له هغې ماشوم جوړیږي، د غوښې ټوټې وي. نو ځکه لاندې ایمبریو کلمه لیکل شوې ده. ایمبریو وخت تیروي، بالاخره هغه په فیټس بدلیږي، او بالاخره که په لنډ ډول ووایو په بی بی یا ماشوم بدلیږي. تاسې ګورئ ښي طرف ته لیکل شوی دی، ماشوم دی په یوه ټوکر یا سپین ټوکر کې یا سپین رخت کې هغه تاو شوی دی. دغسې نه وي چې د نوک فکر ورباندې وکړي چې د غټې ګوتې نوک دی. لاندې د بی بی کلمه هم لیکل شوی ده، ماشوم ته وایي. ګورئ ماشوم جوړ شو، څه ډول جوړ شو؟ سپارم او اوم چپ طرف نیګوره سره یوځای شول، زایګوټ جوړ کړ، زایګوټ په ایمبریو بدل شو، ایمبریو په ماشوم بدل شو. همدا یوه پروسه ده. دغه مرحله چې سپارم او اوم سره یوځای کیږي د مرحلې ته القاح وایي، او القاح ته په انګلیسي کې یا په طب کې فرټلایزیشن وایي. لاندې نوټ لیکل شوی دی، لیکل شوی دی د حجروي ویش لپاره مو مهم موضوعات زده کړل. اوس بیرته د حجرې یا د حجروي ویش موضوع ته راځو. د حجروي ویش لپاره مهم موضوعات زده کړل شول. د حجراتو مختلف ډولونه وپیژندل شول. لیبل سیل، سټیبل سیل، پرمننت سیل دا وپیژندل شول. جسمي حجرې وپیژندل شوې، جنسي حجرې وپیژندل شوې. جنسي حجرو باندې پوه شوې چې یوازې اغا د جنس په ټاکلو کې رول لري، د اولاد پر منځ کېدو کې رول لري. جسمی حجرې د انسان بدن جوړښت جوړوي، په دې ټولو باندې سره تاسې پوه شوئ. راتلونکي درس کې حجروي ویش یو ځل بیا راپیلو، او د حجروي ویش مهم موضوعات ټول تر مطالعې لاندې نیسو. ښه، راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري به واخلو. نن ورځ اتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. هیله ده حاضر به یی، او د ډی توری به مو د حاضرۍ کارتونو ته رسولی وي. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسئ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.